دوستانو د موسیقۍ خبرونه مو اوریده. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به موږ د ولسمشر اشرف غنی د سفر حال چې هندوستان ته تللی درکړو. نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې د نیپال د زلزلې د وروستیو تلفاتو په اړه اوري، او همدارنګ دا اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو په بلتیمور ښار کې د شخړو بندولو په مقصد په زرګونو پولیس او د ملي ګارد ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. خو لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې صافی نه اورو.
په بدخشان کې د ځمکې د خویدو له امله سلګونه کورنۍ تر خاورو لاندې شوې. د کابل په دارلمان سړک کې د یوې چاودنې راپور ورکړل شوی، او د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د سو ترهګریزو حملو د مخنیوي خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې د خویدو له کبله سلګونه کورنۍ تر خاورو لاندې شوې. په ولسي جرګې کې د بدخشان یوې استازي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ځمکې خویدو له امله د وختو تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی.
خواهان په ولسوالۍ کې یو قریه ده چې هغه جیرو بالا نومېږي. د زمین د لغزش له امله کاملا له منځه تللی دی. مونږ د راوده سره مبارزې کمیټې سره تماس کې یو. وزارت دفاع سره باید هلیکوپترونه تنظیم شي، عاجل مرستې باید خلکو ته ورسېږي تر څو چې د ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
خو یو شمیر تازه راپورونه ښیي چې په دې پیښه کې 250 کسان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د دارلمان په سړک کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې 2 تنه ټپیان شوي دي. چاودنه نن له غرمې وروسته دارلمان ماڼۍ ته نږدې په لوی سړک کې د کورنیو چارو وزارت په یو رینجر موټر شوي ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ازادي راډیو سره په خبرو کې ونویل چې ټپیان شوي کسان ملکیان دي او که د دې وزارت منصوبین. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت تر نیمایي ډېره خاوره د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. خو په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د کندوز په ټولو سیمو کنټرول لري. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د سو ترهګریزو حملو مخنیوی کړی. د دې ادارې خبر پاڼه وایي چې د تورخم جلال آباد په لرې دوه مخالفین نیولي چې غوښتل یې په جلال آباد کې حملې وکړي. دوی وایي چې له نیول شویو کسانو سره چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي. او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له جان خال کوزي څخه اورئ.
په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 3300 واوخته دی. چارواکي دغه راز وایي په دې زلزله کې 8000 نور کسان ټپیان شوي دي. په عین حال کې د نړیوالو مرستې بالاخره نن دې هېواد ته چې د هیمالیا د غرونو په لمن کې پروت دی او 28 میلیونه وګړي لري ورسېدلې. د شمې په ورځ یوې سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 1.8 و نیپال د چین او هند لرې پرتې سیمې ولړزولې. د نړۍ په تر ټولو لوړ غر ماونت ایورست کې هم د زلزلې له کبله راښویدلې واورې په یو کمپ کې 18 کسان ووژل. زلزلې په هند کې 1.8 او د چین په تبت سیمه کې 15 کسان ووژل. چارواکي وایي په داسې حال کې چې لرې پرتو غرنیو سیمو څخه د مرګ ژوبلې راپورونه رسېږي، د زلزلې د قربانیانو شمېر ممکن له دې هم زیات شي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام وایندې الیزابت بایرس په جنیوا کې وویل چې د زلزلې له کبله زیانمنو او بې کوره شوو زرګونه خلکو ته د خوړو سرپناه او اوبو برابرولو لپاره د مرستې پراخو فعالیتونو ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې هیواد یې له زلزله ځپلو سره د مرستې په مقصد 10 میلیونه ډالر استوي. د امریکا د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې د یو تور پوستي سړي له جنازې وروسته چې د پولیسو د قید پر مهال ټپي شوی و د شخړو بندولو په مقصد په زرګونه پولیس او د ملي ګارد ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د ماریلاند والي لاري هوګان په ښار کې لوټونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړ.
This order deploys the Maryland National Guard.
لدی امر سره د میریلاند ملي ګارد ځواکونه ځای په ځای کیږي تر څو د هغو شخړو په ختمولو کې مرسته وکړي چې موږ نن ورځ او شپه شاهدان وو. ما دا پریکړه په اسانۍ سره نه ده کړې. ملي ګارد د نظم د اداره کولو لپاره وروستۍ وسیله ده. بلواکونکو د دوشنبه په ورځ د 15 کلن فریدی ګری له جنازې وروسته مغازي او دوکانونه لوټ کړل، موټر او ودانۍ ته اور واچاوه. پولیسو د بلواګرو لخوا د مغازو او دوکانونو د لوټولو د مخنیوي پر مهال له 15 زیات کسان نیولي او لږ تر لږه 15 پولیس پکې ټپیان شوي دي. دا شخړې د امریکا د میزوري ایالت د فرګسن ښار له شخړو او لوټونو وروسته چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو تور پوستي هلک له وژلو وروسته پیل شوي وې، تر ټولو ناوړه پیښې بلل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره وکتل. کیری او ظریف د اټومي وسلو د خپراوي د مخنیوي د تړون د 15 کلنې څېړنې د کانفرنس په څنډه کې کتنه وکړه. دواړو خو په داسې حال کې وکتل چې متحده ایالات او د نړۍ 15 قدرتونه هڅه کوي د جون تر 1 چې د ایران د اټومي پروګرام د حل مهلت ټاکل شوی یوې موافقې ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي دواړو خواوو د ایران د اټومي پروګرام د حل په مقصد د موافقې په اړه بحث وکړ او خپله کتنه ګټوره بللې ده. له دې مخکې ښاغلي کیری د ملګرو ملتونو دغه کانفرنس کې ویلي و چې دا توافق به نړۍ په یو امن ځای بدل کړي. د جاپان صدراعظم شینزو آبی وایي د مئی په 9 په مسکو کې د 2 نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په مناسبت مراسمو کې به ګډون ونه کړي. د جاپان د حکومت یو ویان په مهالویش کې ستونزه د دې کار علت وباله او د کابینې عمومي منشي یوشی هیدی سوگا نن په یو خبري غونډه کې وویل چې په مسکو کې د جاپان سفیر به په دې مناسبت جوړېدونکې غونډه کې ګډون وکړي. جاپان تیر کال د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې وه چې جاپان ته ولاړ شي، خو د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ له کبله دا بلنه لغوه شوې وه. د ملګرو ملتونو یو سیمه ایز کارکوونکی د عراق په ختیځ ولایت دیالا کې د وسلوالو لخوا وتښتول شو. د ملګرو ملتونو ویاندي الینا نابا نن وویل دا کارکوونکی د ولایت په مرکز بقوبه ښار کې د حکومت دفتر ته نږدې وتښتول شو. یو سیمه ایز امنیتي چارواکي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د ملګرو ملتونو کارکوونکی په رڼا ورځ په زوره له موټره ښکته کړی شو او وتښتول شو. د تښتول شوي ورور وایي تښتونکو د هغه د خوشې کېدو په بدل کې د $1,000,000 غوښتنه کړې ده. په عراق کې د پیسو او سیاسي مقاصدو لپاره تښتونې عامې دي. او د یو بل خبر له مخې د بغداد ښار په بمي چاودنو کې پرون لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په لویدیځ منصور ناحیه کې وه چې لږ تر لږه 10 کسان پکې مړه او 20 نور ټپیان شول. په دې چاودنه کې لږ تر لږه 40 موټرونه وسوځېدل او یو شمېر دوکانونه او رستورانونه پکې زیانمن شوي دي. پولیس وایي په ټپیانو کې 4 ماشومان هم شامل دي. عراقي چارواکو د فبروري میاشت کې په بغداد کې په ګرځېدو راګرځېدو باندې د یوې لسیزې لګېدلی بندیز لرې کړ او غواړي په مرکز کې ژوند عادي شي. د پرونیو حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه ده.
خبرنا مولا ازادي راډيو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب اوریدل شي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. دواړو د افغانانو او هندستان د ولس ترمنځ پر بشري اړیکو ټینګار کړی. په دې اړه به تازه حال درکړو. له دې بمو هم خبر کړو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي د پخوانیو سوداګریزو اړیکو ته په پام سره هند ته د ولسمشر غنی سفر له اقتصادي نظره ډیر ګټور او د اهمیت وړ دی. په یو بل رپورت کې به واورئ چې د بدخشان د ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې خویدو له امله یو کلی تر مځکې لاندې شوی دی. د کندهار او هرات د ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکل شوي. د دوی په اړه هم رپورټ لرو. نور رپورټونه به هم ولرو. د سور د اتمې یا د مجاهدینو د بریا د ورځې په مناسبت په افغانستان کې د نننیو مراسمو حال هم درکو. که وخت او ځینې نور مسایل هم راخلو. کور کلی پروګرام او د لوبو له میدانه هم له یاده مباسئ. دا د ازادۍ رادیو دا د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. دواړو د افغانانو او هندوانو د ولسونو ترمنځ پر بشري اړیکو ټینګار وکړ. دوی ویلي دي چې دواړه هیوادونه د کلونو زړه دوستي پالي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن وویل چې له افغانستان سره د هند همکارۍ تعهد پای نه لري. فرشته جلالزئی په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
انصر د هند صدر اعظم او د افغانستان ولسمشر شیبه مخکې په نوې ډیلی کې په خبری کانفرنس کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د دې خبرو جزئیات را روان دي. د هند زی نیوز خبری اژانس په حواله داسې ویل کېږي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن په دې ټینګار کړی چې د افغانستان او هند خلک په خپلو کې د کلونو کلونو زړه رابطه لري او هند دې ته متحد دی چې د افغانانو سره دغه خپل بشري احساس ټینګ وساتي. د هند صدر اعظم ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي او د افغانانو سره یې په دغه هیواد کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په ترڅ کې د پروان مصیبت کې خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان ولسمشر په درې ورځني رسمي سفر هند ته تللی دی. ښاغلی غني به په دې سفر کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي. د هند از یونیوس خبری آژانس وایي چې د هند صدر اعظم ویلي دي چې د هند او افغانستان اړیکې یوازې د دوو حکومتونو ترمنځ اړیکې نه دي، بلکې دا د دوو ولسونو ترمنځ اړیکې دي چې په خپل ځای به پاتې سي. په نوې ډیلي کې د سولې او بحرانونو د مطالعې په مرکز کې د افغانستان د چارو څارونکي راجشوري کرشنامورتي نن ازادي راډیو ته وویل چې نوې ډیلي ته داسې د افغانستان د ولسمشر د سفر په اړه داسې نظرونه شته چې د افغانستان ولسمشر نوې ډیلي ته دغه سفر ډیر معطل کړ او شاید دا به غوره و چې د هند ته مخکې لا سفر کړی وای. د افغانستان ولسمشر د حکومت په اولو ورځو کې چین ته سفر وکړ او بیا یې پاکستان ته سفر وکړ، خو د میرمن کرشنا مورتی په باور د افغانستان ولسمشر یو ټکنوکرات دی او شاید دا د افغانستان د ولسمشر لخوا یو هوښیارانه حرکت و چې پاکستان او چین ته د همکاري او مرستې لاس ور وغځاوه او د خپلو کورنیو ستونزو د حل لپاره هڅو ته یې وخت ورکړی دی او عجولانه اقدام نه کوي. دا وایي د افغانستان او امریکا اړیکې هم په دې مسله کې ډېرې مهمې دي. دا د افغانستان ولسمشر لپاره یو ښه موقع ده. دی لږ تر لږه یو نیم یا دوه کاله نور وخت لري چې خپلې ژمنې په داسې حال کې چې ولسمشر براک اوباما لا په قدرت کې دی عملي کړي. نو شاید د افغانستان ولسمشر خپل حساب کتاب کړی وي او د خپل هیواد د اولویتونو پر اساس اقدام کوي چې څه وخت چین او پاکستان او هند ته ولاړ سي او اړیکې څنګه وغځوي. د هند حکومت تازه ژمنه کړې چې افغانستان ته هیلیکوپټر ورکوي، نو زه باور لرم چې اړیکې به همداسي پاتاسي. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته ویلي چې شاغلی غنی به د هند ولسمشر شخصي ملموي او د هغه کور ته به ورسي. د افغانستان د ولسمشر ویان د ازادي راډیو ته ویل چې شاغلی غنی به له هندي چارواکو سره پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کوي. د یو شمېر څارونکو په باور د افغانستان ولسمشر شای هڅه وکړي چې د هندي چارواکو سره د خپل حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرات څرنګوالی، د پاکستان موقف او په دې اړه د هند رول مطرح کړي. خو په نوې ډیلي کې د سولې او بحرانونو د مطالعې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو څېړونکي وایي چې د هند لپاره دا غوره ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د مذاکرې له مسلې څخه ځان وباسي. دا وایي په مذاکرو کې د هند لپاره ځای نه شته. دا د افغانستان خبرې دي چې له طالبانو سره یې کوي که افغانستان غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. دا به د افغان حکومت کار وي او زه فکر کوم چې په دې کې د هر بهرني هیواد مداخله وضعیت لا پیچلی کولای سي. خو که چیرې د افغانستان حکومت غواړي چې په دې کې پاکستان شامل کړي، دا هم د افغان حکومت خپل کار دی چې هند ته ځای نشته. زما په باور په دې کې به د هند دخالت یو بې هدفه کار وي. د افغانستان او د هند صدر اعظم د خبری کنفرانس لجریانه د هند زی نیوز د رپورټ په حواله د هند صدر اعظم ویلي چې دوی په افغانستان کې د سولې د هر داسې بهیر چې د دې هیواد د اساسي قانون په چوکاټ کې وي او د افغانانو په مشرۍ به ملاتړ کوي.
ډېره زیاته مننه فرشتي جلالزی. په روانو خپرونو کې به بیا هم له تاسو هندوستان کې د ولسمشر غني د لیدنو کتنو او سفر په اړه نور جزئیات هم اوریدونکو سره شریکوو. درنو دوستانو، د هند او افغانستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو په اړه یو ریپورت لرو، خو مخکې لاغې زو بدخشان ولایت ته دغلته د خوان په ولسوالۍ کې د مځکې خویدو له امله یو کلی لاندې شوی دی. همدا اوس په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آرین را سره د تلیفون په تماس کې دی. آرین صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، په لنډه توګه که اورېدونکو ته ووایي په بدخشان کې د دغه پیښې وروستو جزئیات څه دي؟
سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو غوښتنو ته د څو شپې مخکې بدخشان ولایت د خواخان ولسوالۍ نه د دې ولسوالۍ د پرمختیایي شورا رئیس مولوي اسام الدین زنګ وهلی و. ده وویل چې د یاد شوې ولسوالۍ د جرم بالا په سیمه کې د ګاز راښویدلې خویدلې له امله 250 تنه په شمول د ښځو، کوچنیانو او نارینه وژل شوي دي. همدارنګه په باندې 200 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي چې اوس مهال آزاد د فضا کې ژوند کوي. څنګه چې ټول ته معلومه ده چې خواهان ولسوالۍ د پامیر پورې اړونده یوه غرنۍ ولسوالۍ ده چې دا ولسوالۍ د معلومات سر اساس شپږ میاشتې پورې دوی لاره مرکزه پورې تړلې وي. بلې خواته دې بدخشان د طبیعي پیښو سره د مبارزې عهد عبدالله حمید دهقان ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عرب یو استراری جلسه دایر کړې ده او مرکزی حکومت څخه هلیکوپټر غوښتي دي څو هلیکوپټر درته راشي چې دوی دې د ژغورنې کې همدارنګه نور لومړنۍ مرستې دې سیمې ته ورسوي. دی وایي چې اوس مهال دوی نشي کولی د ځمکې له لارې یو ولسوالۍ ته ورسیږي ځکه چې لاره د واورو له امله بنده ده.
آریان صاحب تاسو په سیمه کې د کندوز پیښې هم څارئ، په دې اړه راته ووایئ چې په کندوز کې وضعیت څه دی؟ د کندوز په اړه هم خصوصا دغلته د وسلوالو د فعالیتونو په اړه رپورټونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي او ویل کېږي چې نښتې شوي دي. د کندوز عمومي وضعیت هم راته په لنډه توګه ووایئ.
جگڑا روا سوالے کے امدا رنگ خصوصاً خالیجان سوالے کے اور خصوصاً ریمان سے سوالے کے تاجکستان سے گڈ کلر لری چاروا کو معلومات پر اساس دے دے امام صاحب ولسوالی دے کل دامان پسیمے کے نن سہار پر جگڑے کے وہ وشتنا وصلوال وزن دے چیز دوگئے پر مائز کے یو کس بہرانای کماندان ہم دا پنامہ دے مصطفیٰ شہادت او دی وائی چی وسم پسیمے کے جگڑے روانا دا تروس پر دے دے پر مختاق پارے سے رسمی کن
دوستانو له اجمل اریان سره مو تلیفوني تماس قطع شو. د پسرګندونو کې مو اوریدل چې په بدخشان کې د مځکی د خویدو په پیخه کې په یو کلی کې ورانۍ ویجاړۍ رامنځته شوې دي او د انساني تلفاتو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي. چون دا پیخه نوې ده نو لا هم په دې اړه تازه معلومات را روان دي. زموږ یو همکار څو شېبې مخکې په ولسي جرګه کې د بدخشان د ولایت له استازي فوزي کوفي سره خبرې کړې وې. هغې هم دا پیخه تایید کړې وه خو د تلفاتو په اړه یې ویلي وو چې دا د تلفاتو کوم رپورټ نه لري. په را روانو خپرونو کې به موږ بیا هم په دغې مسله باندې البته د بدخشان په پیخه باندې جزئیات لا اوریدونکو کو سره شریک کړو. زموږ غږ لا ساده رادیو نوري
آزادي رادیو لوونه ترو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي پخوانیو سوداګریزو اړیکو ته په پام سره هند ته د ولسمشر غني سفر له اقتصادي نظره ګټور او د اهمیت وړ دی. دا دی وزارت ویان د سیشن به پوره ازادي رډیو ته ول چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت نوې وزیر هم په دغه سفر کې د ولسمشر ملګرتیا کوي. اجمل تورمان په دې اړه رپورت لري.
د سیاسي ارزښت سره سره هند ته د ولسمشر غني سفر له اقتصادي نظره هم ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې په دغه سفر کې به ولسمشر غني د نورو مسایلو ترڅنګ د سوداګریزو او اقتصادي موضوعاتو په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې به د نورو اقتصادي خبرو ترڅنګ د افغانستان، ایران او هندوستان د درې اړخیز تفاهم لیک په اړه هم خبرې وشي.
بیل شکا چې په دغه سفر کې به بیلابیل اقتصادي مسایل وڅېړل شي. د افغانستان، ایران او هندوستان د درې اړخیزه تفاهم لیک په اړه به هم خبرې وشي. هند هغه لومړنی یا دوهم هیواد دی چې موږ خپل ډیر کالي ورته صادروو. هغه سوداګریزي او ترانزیتي همکاري چې د چابار له لارې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ دي او هند له همدغې لارې د افغانستان سره نښلي او دا نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ډیر مهم دی. ولسمشر به په دې مسایل لو هم له هندي چارواکو سره خبري وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ په یو دوه ورځني سفر نوی دهلی ته ورسید. په دغه سفر کې د نور دولتي چارواکو ترڅنګ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت نوی وزیر همایون رسا هم د ولسمشر غنی ملګرتیا کوي. هند افغانستان سره له لوی مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی او په راتلونکي کې هم د سوداګرۍ، د بیا رغونې د پروژو او پانګونې په برخه کې ورنخه تمه کیږي. ویل کېږي چې اوس مهال له افغانستان څخه دغه هېواد ته 20 قلمه کالي صادرېږي چې د 5 محصول یې د دغه هېواد لخوا معاف شوی دی. هند د افغانستان په بامیان ولایت کې د حاجي ګک په نوم د وسپنې د کان د کیندنې امتیاز هم لري. هند سار کې د جنوبي اسیا د هېوادونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړی هېواد و چې په ترڅ کې افغانستان په 2015 میلادي کال کې د یاد سازمان غړیتوب خپل کړ. په عینال کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې هند د افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې مهم رول لري او تر امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته د یو لوی مرسته کوونکي په توګه د افغانستان تر څنګ درېدلی دی. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سفر کې باید په ځانګړي ډول دغه موضوعات مطرح شي.
از هند بخواه که کماکان به عنوان سرمایه‌گذار در افغانستان
له هند څخه باید وغواړي چې پانګونې په برخه کې همکاري وکړي. له ټولو مهمه ده چې باید د کالو د تجارت په برخه کې سوداګریز تړون لاسلیک سي او دغه شان د افغانستان د طبیعي سرچینو معرفي د پانګونې د راجلبولو لپاره چې د هند بازار یې پروسس او تولید تجارتي کولای سي.
کارپوهان دا وایي چې نوی افغان حکومت د تجارتي اړیکو د غځولو لپاره ښه فرصتونه لري او پکار ده چې له موجوده فرصتونو څخه په استفادې سره د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي همکاریو د راجلبولو هڅې وشي تر څو د دغه هیواد اقتصاد پیاوړی او له بهرنیو مرستو پرته د یو خودکفا هیواد په توګه په پښو ودرېږي.
له اوږده انتظار وروسته افغان حکومت د کندهار او هرات والیانو لپاره نوي والیان ټاکلي. وبخښه د کندهار او هرات ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکلي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي وایي چې محمد آصف رحیمي د هرات او ډاکټر همایون عزیزي د کندهار د ولایت د نوي والی په توګه ټاکل شوي. په دې اړه یو رپورټ له لږ ځنډ وروسته. د کندهار لپاره نوې ټاکل شوې والی ډاکټر همایون عزیزي د طب په برخه کې په فرانسه کې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی تر دې مخکې د هرات د ولایتي شورا د رئیس او په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر په توګه دندې ترسره کړې. همداراز آصف رحیمي چې د هرات نوې والی ټاکل شوې په کابل پوهنتون کې د انجینرۍ او د متحده ایالاتو په نبراسکا پوهنتون کې د عامه ادارې او مدیریت په برخه کې لوړې زده کړې کړې. نوموړی تر دې مخکې د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت مرستیال او د کرنې او مالدارۍ وزارت د وزیر په توګه دندې ترسره کړې. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان تواب غورزنګ د دې نو والیانو د ټاکنې په اړه ازادي راډیو ته وویل خغلی غورزنګ ویل د دې والیانو په ټاکنه کې د دوی توانایي او وړتیا په پام کې نیول شوې او دوی هیله مندي چې دواړه به وکولی شي په ښه توګه په هرات او کندهار کې د دولت انکشافي او ټولنیز پلانونه عملي کړي. خو یو شمېر ولایتونه لا هم نوي والیان نه لري او له څو میاشتو راهیسې هلته سرپرست والیان کار کوي چې د نوو والیانو په ټاکلو کې ځنډ د خلکو اعتراضونه راپورته کړي. له ښاغلي غورزنګ نه مې د نورو ولایتونو د والیانو د ټاکنې په اړه وپوښتل. نوموړي وویل چې حکومت او سیمه ییز ارګانونو خپلواکه اداره په سیمه ییزه توګه بدلونونو ته ژمنه ده او په نږدې راتلونکي کې به دوی په بېلابېلو برخو کې دا بدلونونه وویني.
افراد و تغییر حال و بدلون نده بلکه در بیرکسی به اغدی پروسی اصلاح در ریفورم تدیست ده او در چند ایگرات و در خیر دیدی ده او در کل مهم خبر در فساد در مبارزه ده در اگر تبیل چی من بیت متعهد یا در افغانستان حکومت و رسمی در اغدان مستقل داره در افغانستان خلق و تایتمیلان و رکوی چه نزدیراتون که وقت مستنور و لایتون که هم در تغییرات و خبرون دیوی سر شریک کو او دا تغییرات به دې لپاره چې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون منځته راشي.
خغلی غورزنګ تر یو ځای د نوو والیانو د ټاکنې په بهیر کې د ځان په اړه د خلکو ځینې اعتراضونه پر ځای وبلل خو ټینګار یې وکړ چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره په ولایتونو کې د نوو بدلونونو پر موضوع له مرکزي چارواکو سره پرله پسې جدي کار کوي چې په ترڅ کې په یو شمېر ولایتونو کې بدلونونه راغلي او په نورو کې به هم زر راشي. خغلی غورزنګ د ولایتي چارو د سمون په اړه د یو شمېر لایحو او کړنلارو یادونه وکړه چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرې په دې وروستیو کې کار کړی څو له مخې په ولایتي چارو کې سمون راشي او د ده په وینا د فساد او کارونو د ګډوډۍ مخه ونیول شي.
از کابل تا زابل، لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
د سوار د اتمی یاد مجاهدینو د بری اورزی په مناسبت د هیواد د شهیدانو وارثینو په نوم یو بنسړ د جهاد په دوره کې د وژل شو کسانو د عکسونو یو 15 ورزنه نندارتون په مرکز کابل کې پرانستل شوی. د دې بنسټ کړي وای حکومت د مجاهدینو د بری اورز منزل هیر کړي، خو دی غوړ شل داسې لارو په دې ورځ کې د خپل شهیدانو یاد او د بری او یاد تازه کړي. یوسف خان زادران له کابل رپورت لري.
د سور د اتمی یاد مجاهدینو د بریا ورځې د لمانځلو مراسم د هر کال په تیریدو کمرنګ کیږي او سږ کال هم په کابل کې د حکومت لخوا د دې ورځې لمانځلو ته مراسم نه و جوړ شوی. یوازې د شهیدانو د وارثینو په نوم یو بنسټ په دې ورځ د کابل په زرنګار پارک کې نندارتون پرانیست او د جګړې د قربانیانو انځورونه یې پکې نندارې ته ایښي وو. د دې بنسټ مشر محمد آصف جکپر د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دا یوازې یاد دی، خو په کار ده چې د مجاهدینو د بریا ورځې څخه دولت، مدني او فرنګي ټولنې په پراخه اندازه یادونه وکړي. نوموړی وایي چې د دې ورځې ارزښت له یاده بسل شوی دی.
د جهاد د وخت کارنامې او د شهیدانو او مجاهدینو حماسې باید له یاده ونه بسل سي. زموږ دینی، فرهنګي او ملي رسالت حکم کوي چې د جهاد خاطرې او حماسې د تل لپاره په ذهنونو کې ژوندۍ وساتو.
درویش کال وړاندې په همدې ورځ د ډاکټر نجیب الله حکومت مخالفینو د سختو مبارزو وروسته هغه له واکه لرې کړ او د ډیرو کورنیو اختلافاتو سره دوی واک ته ورسیدل. د ډاکټر نجیب الله حکومت تر ړنګېدو وروسته کابل د څو ډلو ترمنځ د جګړې پر میدان بدل شو او ویل کیږي چې په دې جګړو کې لکونه افغانان وژل شوي دي. د سور اتمه په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي ده او د ولسمشر حامد کرزي په لومړیو کلونو کې دا ورځ لمانځل کېده، خو کله چې په 2008 میلادي کال کې په دې جشن طالبانو حمله وکړه له هغې وروسته یې لمانځل کمرنګه شوي. له دې سره د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي چې په ایښودل شوو عکسونو کې د خپلو خپلوانو په لیدلو پسې ګرځېدل په ټینګار سره وایي دې ورځې ته د ویاړلې ورځې او د جهاد د ثمرې په نظر ګوري چې باید یادونه یې وشي. عبدالله چې د وژل شوي ترزوی تصویر څخه یې د موبایل په کمرې عکسونه اخیستل ازادي راډیو ته وویل په لسهاوو زرو داسې ډېرو نورو ځوانانو له هېواده ځانونه قربان کړل، خو مشرانو یې قربانۍ ته درناوی نه دی کړی.
نن ښار ته راغلم، له دې ځایه تېرېدم چې د شهیدانو په عکسونو کې مې د سلیمان شایار عکس ولید. دی د اسلامي ګوند غړی و چې د وخت رژیم پلچرخي ته یووړ او وی واژه. هغه اتل و چې د دین، قانون او هېواد لپاره وجنګېد.
د چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د پخواني شوروي او پر شوروي اتحاد د متکي ډلو ماته د افغان مجاهدینو له سترو لاسته راوړنو بولي، خو زیاتوي چې د سور له اتمې وروسته د مجاهدینو لخوا د تنظیمي جګړو پیل د دې لامل شو چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې راشي. دوی وایي په داسې مراسمو کې د خلکو نه حضور په دې معنی ده چې خلک د سور له اومې او اتمې څخه ښې خاطرې نه لري.
اروپایي ټولنې یو ځل بیا په افغانستان کې د اداري فساد په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه بللې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي اداري فساد په افغانستان کې د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی. په دې اړه نور جزئیات له یو ځنډ وروسته. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن په یوه لیکنه کې افغانستان کې د اداري فساد په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دا یې وجدي ستونزه بللې. کابل کې د اروپایي ټولنې د استازي دفتر رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې د مایکل ملبن له خولې ویلي دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د درغلیو پر ضد غږ پورته کړي. د نوموړي په وینا اداري درغلیو په دې هیواد کې د کارموندنې او بهرنۍ پانګونې مخه ډب کړې او همدارنګه یې د افغان حکومت مشروعیت د خپلو خلکو په وړاندې تر پوښتنې لاندې راوستی چې د ملبن په وینا دې چارې وسلوالو ته ګټه اړولې. د اروپایي ټولنې استازي زیاته کړې چې سیاسي، مالي او اداري فساد په افغانستان کې ژورې ریښې غځولي او اوس د ورځني ژوند یوې برخې په توګه منل شوی. نوموړي د شفافیت د څار د سازمان په وینا ویلي چې افغانان اوس له نامنۍ وروسته اداري فساد خپله دویمه لویه ستونزه بولي. د فرانس مایکل ملبن په وینا
په افغانستان کې مالی درغلیو د لوړې کچې له کبله دا هیواد د نړۍ د هغو څو هیوادونو په لیست کې دی چیرې چې فساد تر ټولو زیات دی. نوموړي خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د فساد لوړه کچه افغانانو سره نړیوال ملاتړ ته ګواښ دی او د اروپایي ټولنې اندېښنه یې زیاته کړې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي موږ د افغانانو د اوږدې مودې ملګري یو او ژمن یو چې لږ تر لږه تر 2000 میلادي کال پورې به له افغانستان سره خپلو استثنایي مرستو ته دوام ورکوو. خو نوموړي ویلي موږ او نور مرسته کوونکي هیلې هم لرو. د ښاغلي ملبن په وینا هیله مو دا ده چې افغان حکومت د اروپایي ټولنې او نورو ملګرو په مرسته په دې هیواد کې په بیړنۍ توګه د روان سیستماتیک مالي فساد چاره وکړي. نوموړي ویلي اروپایي ټولنه چمتو ده چې د ولسمشر غني سره د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې ګډ کار وکړي. د اروپایي ټولنې دې استازي ویلي دا ورته ډیره مهمه ده سوی مرستې پر ځای ولګیږي. افغان چارواکو که څه هم تر اوسه د اروپایي ټولنې د دې استازي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر اشرف غني او د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د خپلو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال خلکو سره ژمنه کړې وه چې په هیواد کې به د اداري فساد پر ضد جدي اقدامات وکړي. او سم خبرونه اورو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له جانقه الکوزینه.
د قندوز ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت تر نیمایي ډېره خاوره د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان دا مهال د قندوز تر خاوره رسېدلي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د قندوز په ټولو سیمو واکمن دي. د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې ښویدو له امله سلګونه کورنۍ تر خاورو لاندې شوي. په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت استازي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې پېښې له امله د اوښتو تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار دارالامان سړک کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې 2 تنه ټپیان شوي. چاودنه نن له غرمې وروسته دارالامان ماڼۍ ته نږدې په عمومي سړک کې د کورنیو چارو وزارت په یو رینجر موټر شوې ده. په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمېر له 3300 اوخته ده. چارواکي د غرض وایي په دې زلزله کې 8000 نور کسان ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې د یو تور پوستي سړي له جنازې وروسته چې د پولیسو د قید پر مهال ټپي شوی و د شخړو بندولو په مقصد په زرګونه پولیس او د ملي ګارد ځواکونه ځای په ځای شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وکتل. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي د مې په 9 په مسکو کې د 2 نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په مناسبت مراسمو کې به ګډون ونه کړي. او د ملګرو ملتونو یو سیمه ایز کارکوونکی د عراق په ختیځ ولایت دیالا کې د وسلوالو لخوا وتښتول شو.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي په خوانی سوداګریزو اړیکو ته په پام سره هند ته د افغان ولسمشر سفر له اقتصادي نظر ډیر ګټور دی. د دا وزارت ویان مسافر خوخندي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې به ولسمشر اشرف غني د نورو مسایلو ترڅنګ د سوداګریزو اقتصادي موضوعاتو په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني د یو فلای په مشرۍ د دوشنبې په ورځ په یوه درې ورځني سفر نوی دلی ته ورسید. په دغه سفر کې د سوداګرۍ او صنایع وزارت نوی وزیر همایون رسا هم د ولسمشر غنی ملګرتیا کوي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې هند د افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې ډیر مهم رول لري او تر امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته د یو لوی مرسته کوونکي په توګه د افغانستان ترڅنګ درېدلی دی. د افغانستان د شمال ختیځ زون د باغدارۍ او مالدارۍ مسؤلین وایي چې په څلورو شمالي ولایتونو کې به د پستې د ونو په کار سره دغه هیواد ته به د وارداتي پستې مخه ونیسي. په شمال ختیځ ځون کې د بنډوالۍ او مالداري مشر محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به دوی په کندوز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو کې په 2000 جریب ځمکه کې د پستې ونې کښېنوي. د نوموړي په وینا د پستې دغه ونې تر راتلونکو 2 کلونو پورې حاصل ورکوي. ملاخیل وایي چې په شمال ختیځ ولایتونو کې د تیر کال په پرتله سږ کال د پستې حاصلات زیات شوي دي. نوموړي وایي که چیرې دې کار ښه نتیجه ورکړه نو د پستې د ونو د کښېنولو پروګرام به نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د خبرونو پای.
دوستانو اوس هم نیپال ته ځو. په نیپال کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 3300 ته رسېدلی. نیپالي چارواکي په دې پیښه کې د ټپیانو شمیر شاوخوا 8000 یادوي، خو د دې هیواد صدر اعظم نن ویلي چې کېدای شي د مړو شمیر تر 10000 پورې ورسیږي. په همدې حال کې دغو زلزله ځپلو ته د نړیوالو مرستو لړۍ هم پیاوړې شوې ده. فریبا ظاهر د نړیوالو خبري اژانسونو د ریپورټونو په استناد په دې اړه نور جزئیات راوړي.
د نیپال صدر اعظم نن ویلي چې کدای سي په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 100,000 ته ورسیږي. صدر اعظم سوشیل کویرالا نن رویترز خبري ایجنس ته ویلي چې لا هم د غولېری پروتو کلیو او سیمو په اړه معلومات نه دي ورته رسیدلي چې زلزلې تر خاورو لاندې کړي دي. کویرالا زیاتوي که څه هم دا د نیپال لپاره ډېرې سختې شیبې دي، خو دی وایي چې حکومت تر خپله وسه د قربانیانو د ژغورنې هڅې پر مخ وړي. د کورنیو چارو وزارت د 3,349 تنو مړینې او د څه باندې 2,000 ټپیانو خبره تر اوسه تایید کړې. بلخوا د زلزله ځپلو سیمو او سیدونکو د حکومت د ځنډنیو اقداماتو له کبله خپه دي او په خپلو امکاناتو هڅه کوي تر خپل ترخاورو او ودانیو لاندې سوي دوستانو نښې پیدا کړي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې دغه زلزله د نیپال 8 میلیونه وګړي زیانمن کړي دي او د دوی په خبره 4,00,000 کسان خوړو ته اړتیا لري. په داسې وخت کې چې د دغه هیواد په پلازمینه کټمنډو او نورو سیمو کې زرګونه زلزله ځپلې د اپریل د 15 نیټې راهیسې د باندې پر سړکونو کونو او یا هم د خیمو لاندې شپې ورځې تیروي، تر درې ورځنی ځنډ وروسته د نړیوالو مرستو لړۍ د غیواته پیل سوه. ویل کېږي روغتونونه له ټپیانو ډک دي او د اوبو، خوړو او نورو ضروري امکاناتو د کموالي له کبله د ځینو ناروغیو د راپورته کېدو ویره لا هم ډېره سوې ده. د زلزلې وروسته ټکانونو او له دې کبله رامنځته سوي سختو ورانیو او هم د بودجې کموالي په دغه غرني هیواد کې چې د چین او هند ترمنځ پروت دی د مرستې هڅې ټکنۍ کړې دي. په پلازمینه کټمنډو کې ډېری ځوانان او د قربانیانو خپلوان د ورانو سوو ودانیو او سیمو په کیندلو سره د خپلو دوستانو لټون ته دوام ورکوي. دوی وایي مرستو ته انتظار تر دغه کار ډېر ستونزمن دی. یو شمېر د حکومت د مرستو څخه په ناهیلۍ سره خپل لاسونه د اوس لپاره یوازیني ماشینونه بولي چې دغه خاورې لرې کړي. د نیپال د ګاونډي هند د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره چې لومړنۍ بهرنۍ مرسته کوونکی ځواک و چې نیپال ته د مرستې لپاره ورسېد، وایي د مړو یا احتمالي ژوندي پاتې شویو کسانو موندل او له خاورو راایستل به وخت وغواړي. د دې ادارې مشر جنرال او پی سنگ وایي د کټمنډو په نریو لارو کوڅو کې د ثقیل ماشینونو او وسایلو کارول ستونزمن کار دی او شایي هلته ځای نسي. له همدې کبله دی وایي شایي دا کار څو اونۍ وخت وغواړي. چارواکي د مني چې د دې سطحې ناورین سره مقابله د دوی تر وسه لوړه خبره ده. دغه وضعیت په لرې پرتو سیمو کې لا نور هم خراب دی. لوی لارې د مځکې د ښویېدو له کبله بندې سوي دي او ډېری کلي او ټولنې له اوبو او برېښنا پرته له خپلو شته خوړو او له بهرنیو مرستو پرته ژوند تېروي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د خانقاهي امام وایي هر هغه څوک چې د قران او حدیثو غلطه تشریح کوي هغه د اسلام نه خارج دی او دا چې مسلمانان ټول یو امت دی هغه که په سعودي کې دی او که په ایران کې. دا خبره شیخ خالد الغامدي په یو ذاتی ټي وي چینل کې کړې ده، په خصوصي مرکه کې البته کړې. په دې اړه د رضوان مراد رپورټ اورو.
د جیو ټي وي پروګرام جرګه کې سلیم صافي سره د خبرو په وخت د خانقاهي امام شیخ خالد الغامدي د هر مسلک په مسلمانانو غږ کو چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات پرېږدي. د په خبره طالبان او داعش کې د اسلام غلط تشریح کوي، نو دوی د اسلام د دایرې نه خارج دي ځکه چې دغه خلک د قران د آیاتو ترجمه د خپلو ذاتی ګټو لپاره کوي. دی وایي
قد ذاقت البلاء العظيم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه ده چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوی وو هغه ته خوارج وای. نو زه دا غنم چې نن هم کم خلک د قران او سنت او تعلیماتو نه بیل دي، نو دا هم هغه خلک دي او په بنیادی توګه دوی د قران او سنت غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي لکه د ماشومانو، زنانو او بی ګناه خلکو وجل. دا یو بی ځای دلیل دی او کدا حال وی نو بیا به غیر مسلمان وای چې اسلام داسې وی نو موږ تر لری خيو. زه ویم چې شام کې داعش ډله پاکستان کې طالبان او نور ټولي وسلواله ډلې کدا فکر لري نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
في داعش او كان في باكستان او في اي مكان اخر من بلاد المسلمين، نسال الله ان يكف شرهم وان يحمي المسلمين جميعا في كل مكان.
د امام کعبه د بیان او د قران د آیاتو د تشریح په حق لا چې مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو مفتي فضل منان عابد نه تاسو کو نو د اوې د قران د هر حکم د پاره خپل ځای مقرر دی. دی وایي
د قران کم آیت چې لګیدلې دی کو هغه کافر په باره کې لګیدلې دی نو هغه په مسلمان باندې کې نه چسپانیږي. د جهاد آیت په جهاد په ځای کې دی او حج هغه د حج په ځای کې دی. هر یو مسلمان کو هغه نیک دی او کو هغه بیکاره دی چې بعض ایتونه د ځان لپاره استعمالوي او په ځان پسې چسپانی چې د جنت ټیکټ صرف ماته میلاو دی او دا نور نه وي. نو دا خبره بالکل غلطه ده او د داسې خلکو رد هم منګه کوو او د هغې مذمت هم کوو. دې نه اسلام بدنامېږي، د دې نه ملک هم بدنامېږي، د دې نه مسلمانانو ته نقصان رسېږي. او چې څوک دغه سان یا سکول روانوي یا جومات ته نقصان رسېږي یا مدرسې ته یا عام خلک وجني، نو د دې په وجه باندې کې ملته هم نقصان رسېږي او اسلام ته هم نقصان رسېږي.
همداراز چې موږ کله د مذهبي چارو د یو بل کارپو نجم برهاني نه تپوس کو چې د امام کعبه د خبرو با په وسلوالو یا د هغوی په پلویانو څه اثر پرېوزي، نو دوی
په وسلوالو باندې خو خپل اثر نه پرېوزي، ځکه چې هغوی وسله را پورته کړې ده، نو دا هغوی خپل مقصدونه دي. هغوی دې ته نه ګوري چې د امام کعبه څه وویل. د دې نه مخکې ډېر علما او ټول عالم اسلام نه دا خبرې کړي، بلکې فتواګانې راغلي دي خلک اسلام ته ضرر دی. خو یو خبره د دې امام صاحب خبرو نه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دې چې کوم کسان داسې دي ذهني دغه د وسلوالو سره برابر وي، چې دا وایي چې دا هغوی لکه په حق دي یا داسې څه نا څه امداد ورته ملاوېدل د دې خلکو نه کېږي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځینې کسان لکه فکر بدل شي.
د یادونې ده چې د خانقاه امام شیخ خالد الغامدي د تیر زیارت په ورځ د اوو ورځو په سفر پاکستان ته راغلی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا خبریال ریاض مساخل رپورٹ مو اورید. دوستانو دا دی رپورٹ په فایل کې دا تیر وطن لکبله زما معذرت منئ چې ما رضوان مراد یاد کړ. البته دا د ازادي رادیو دا مشال د سانګي دا یو خبریال رپورٹ چې له اسلام آباد ته راستولې و ریاض مساخل. په همدې رپورٹ سره موږ دا خبرونه پای ته رسو. د لوبلو میدان پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کله له یاد مباسي
the lobo le maidana
which is that blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دې پروګرام کې اورئ چې د افغانستان فوټبال فدراسیون د 2013 کال د نړیوال لوبو د مقدماتي سیالیو له کوربتوب څخه حذف شوی دی. دا چې د دې کار لامل څه دی په یو رپورت کې به پرې خبر شي. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د سکوهنې فدراسیون وایي تر دوه اونۍ پورې به د کابل د پنځو زونونو سیالۍ ترسره کړي. د دغه فدراسیون رئیس داد محمد پایندختری ازادي راډیو ته وویل دغو سیالیو هدف د افغانستان د سکوهنې د خزینه او د ملي ټیم رامنځته کول دي. د ښاغلي اختری په خبره په دغو سیالیو کې به له ټول هیواده لوبغاړي برخه اخلي چې شل تکړه سکوهونکي نجونې به ترې انتخاب شي. خو یو بل خبر هم لرو چې هغه د سکوهنې د یو ملي لوبغاړي په اړه دی. منقوش الدین النسیمی هغه لوبغاړی چې کلونه کلونه د افغانستان د سکوهنې په ملي ټیم کې لوبې کړي دي، تیره ورځ د ځینو ناپیژاندو کسانو لخوا وهل شوی دی او ټپي دی. منقوش الدین نسیمی د کابل پوهنتون استاد دی او همداراز هلته د سکوهنې د برخې روزونکی دی. نسیمی په داسې حال کې د ناپیژاندو خلکو لخوا وهل شوی دی چې له دې مخکې د تکواندو په ځینو لوبغاړو هم حملې شوي او همداراز د ځینو نورو ورزش رشتو لوبغاړي هم د ځینو خلکو لخوا وهل شوي او ان تر مرګه رسیدلی دي. په کندوز کې د چیلنج کپ سیالۍ روانې دي. په دغو سیالیو کې د بغلان ټیم بدخشان ته ماته ورکړې ده او همداراز په بل لوبو کې بیا د کندوز ټیم بدخشان مات کړی ده. کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان او بدخشان ترمنځ په لوبه کې بدخشان په 32 اورونو کې ټول لوبغاړي وسوځیدل او 109 منډې ترسره کړې. په ځواب کې د بغلان ټیم په 100 اور کې د اولو غړو په سجیدو د هدف پوره کړو د بدخشان ټیم مات کړ. په بل لوبه کې بیا د کندوز ټیم بدخشان ته مات ورکړی ده. د بدخشان ټیم په 1500 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاس ورکړل او 55 منډې جوړې کړې. د کندوز لوبډلې بیا په 1600 اور کې د دوه لوبغاړو په سجیدو سره یاد هدف پوره او بدخشان ته مات ورکړه. د افغانستان اتو زونونو چیلنج کپ سیالۍ په کندوز کې پیل شوې ده.
لوبو مهم خبرونه مو واوریدل را بشو د پروگرام اصلي مطلب ته د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نړیوالو سیالیو د مقدماتي لوبو د کوربتوب څخه لری شوی دی. د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون دا پریکړه کړې ده. د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون به په افغانستان کې د ناامنۍ په خاطر دا پریکړه کړې وي. پر افغانستان سربیره د آسیا نور 15 هیوادونه هم چې پکې جګړې روانې دي د نړیوال لوبو له کوربتوبه پاتې شوي دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د فوټبال نړیوال فدراسیون پریکړه کړې چې د آسیا 15 هیوادونه د امنیتي ستونزو له امله د 2013 کال د فوټبال د نړیوالو سیالیو په مقدماتي لوبو کې کوربتوب نشي کولای. په دې 15 ټیمونو کې افغانستان، عراق، فلسطین، یمن او سوریه هیوادونه شامل دي. په عین حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په پام کې لري چې دغه کوربتوب له لاسه ور نه کړي، بلکې په یو بل هیواد کې به خپل کوربتوب له دغو لوبو وکړي. د فوټبال فدراسیون ویاند علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د کوربتوب لپاره د افغانستان فوټبال فدراسیون هیڅ کومه ستونزه نه لري. ښاغلي کاظمي وویل په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون یې د کوربتوب لپاره انتخاب کړي، د فوټبال نړیوال فدراسیون ته هم معلومات لیږلي.
مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان و 4 کشور ما پیشنهاد کردن که کشورها ایران، تاجیکستان.
افغانستان د فوتبال فدراسیون د ایران، تاجیکستان، امارات او هند هیوادونه پیشنهاد کړی دي. د فوتبال نړیوال فدراسیون به دغه هیوادونو یو هیواد انتخابوي. دا به د فوتبال فدراسیون بیا ګوري چې په دې سلور هیوادو کې د سفر د سانتیا او د هوا د مناسبوالي له امله کوم یو انتخاب کړي او د لوبو کوربتوب په غاړه ولري. د خغلی کاظمی په خبره په یو هیواد کې بچي افغانستان په اسانۍ ورته کولای شي او هوا حالات هم مناسب وي دغه کوربتوب کوي. تمه د 2013 کال د فوټبال نړیوالو سیالیو مقدماتي لوبې په نږدې راتلونکي کې ترسره شي چې افغانستان د سنگاپور، کمبودیا، سوریې او جاپان له ټیمونو سره یوځای ده. افغانستان به د خپلو لوبغاړو ټول مصارف په غاړه لري. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې د 2013 کال د نړیوالو لوبو په مقدماتي سیالیو کې د افغانستان د کوربتوب حذفول به د افغانستان په لوبغاړو باندې مستقیم اغیز وکړي. زیاده شتی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سلب شدن حق برگزاری مسابقات فوتبال که افغانستان نتونه میزبانی بکنه.
دی وی د فوتبال د لوبو د کوربتوب حذف د په مستقیمه توګه د افغان لوبغاړو پر روحیه او د لوبو پر سطح اغیز کوي. دا ټول د امنیتي حالت په اړه دی چې اوس وخت امنیتي حالت خراب دی او د دې حذف کېدو لامل هم دا دی چې څوک په افغانستان کې لوبې کول ته زړه نه کوي.
آرزو داریم روز افغانستان از این معضل مشکل بیرون بیاید.
د خغلی دشتی په خبره افغان حکومت باید نړیوال قانی کړي چې اوس په افغانستان کې ډیر څه بدل شوی دی او د فوټبال د لوبو لپاره هم ښه زمینی برابرې دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون په داسې حال کې 15 آسیایي هیوادونه د فوټبال د 2013 د نړیوالو لوبو له مقدماتي سیالیو کوربتوب څخه وېستل چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې لا هم فوټبال هغه لوبه ده چې ډیر خلک یې مینوال دي. د ته په کتو چې په افغانستان کې فوټبال له لومړۍ درجه لوبو څخه ده، نو د 2013 کال د نړیوالو لوبو څخه د افغانستان د کوربتوب لری کول به د لوبغاړو پر روحي مستقیم اغیز ولري. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
قدر منو دوستانو ستړي مشي ولې ځینې کسان ل خپل زده شوی کسب نه کار نه اخلي.
خلخو یو چیرې کینی ماشین وسلري ماشین واخلي ترقه ترقه ماشین هر شی وای دشتو کې گنغان د وړو چوړ نه لري نغان ته چی اچي.
په دې وتونی ګو چې خپل زده شوی کسب په مرسته خپل اقتصادي ستونزې حل کړو.
چې دا بدبخت ژوند تیر کړی په تاریخ کې بچانه یې تیر کړی چې سې د توکم بیخي په دې دنیا څخه تور سيزله شه. اوله مې دا حياتي کم زده کړه، بیا مې دا مرادوزی ودا شیان زده کړه.
نن فهم دې اخلي غږیګو خو په پیل کې د لیمو د ګټو په اړه مطلب لرو.
واک می جانی دارت وای چی پکور کی کار کوی کنه؟
ولی نه فرشته جانی، هر میرمن یه انجلی چی پکور کیوی باید کارو کری.
چی کار کوی نونن می دست مطلب را وڑای چی هم تاسو او هم باوریدن کتا گتاور ثابت چی؟
نو دا چرا ول مطلب دای فرشته جانی لخوی را تا او آیا سیزه پوسم؟
ولی نه خو پدی شر چی را طول شوی معلومات با تاسو هم را سر البلی؟
بخی سامده
خانو غوکشه دی لیمو دی حیرانوون کو کمالونو پارغ گیگو
سامده نو تاسو مطلب بلولی؟
پگر ماوا که دی لیمو کارول ازا که زیتیگی چه انسان خوالا کوی کلا چه خوالا وکری دی بدن و با دیرزایی کیگی کمیگی لیمو دا کمبود پورا کوی لیمو نور گتی هم لری لکه لیمو د انسان د جلد د خایسته کار کې دوله لپاره د پاکول لپاره او د خیاس پزی لپاره هم کارول کیږي
بالکل فرشته جان هم د سیده د دې ترڅنګ نور کمالونه هم لري چې یو کمال د دې سی کور د سامان او لوازم او یا فرنیچر د پاکول او ځلولو لپاره د سی کورنۍ پالش جوړول شو چې لیمو څخه اوبو باسو د زیتون تیل سره ګډو او دواړه سره ښه خورو چې څو د یو بل سره ښه ګډ سینه ورسته داغه په یو ټوټه یا په یو رخت اچو او فرنیچر ښه پرې پاکو همدارنګ چوکۍ میزونه او نور شیان هم پام دی باندې پاکو د سې ځاله و پیدا کیږي ډیره حیرانوونکې ځاله
او کلیمونه د سې یو محلول موجود کو چې په غو باندې مونږه فرنیچر او د شی پاکرو د ارزانه تمامېږي د کړکیو د پاکول پاکله هم د لیمونه یادونه وکړم چې څه رقم کارول کیږي
او به خسمه ده
د لیمو په بو کې تیزابیت زیات وی هم د عمل دی چې د ګریسو او نور هغه څه چې په کړکیو باندې نښتی وي په پاکولو کې ډیر رول درلودلی شي لیمو سرکه او لګو بسره غړې کړی بیا ورسره لغه په دې باندې کړکې و مینځل سی نو ډیر ښه پاکيږي
او ریښتیا هم bale فرشته جان د جامو البته د سپینولو لپاره هم لیمونه موږ استفاده کولای شو لکه په دې ګرمو بو کې البته په ماشین کې یا ماشین کې هم د سیسکره چې موږ جامې مینځو په ګرمو بو کې د لیمو وګړو یو څو شیبه پرېږدو ورسره لکه معمول غوندي چې د نور جامې مینځو د هم ماسې مینځو د بلیچ پر ځای لامدې نه استفاده کوو او هغه به یې چې موږ جامې چې کومې سپینې جامې دي نو واقعیا هم رنگ اماسه ډیر ښایسته کوي
د لیمو په د سرکې سره غړې کړی او د جامو په غذای چې داغونه پریدي استعمال کړی لکه شی به پریږدي او بیا یې ومینځي داغونه به د جادو په څیر ترې ورکشي
یو بل کمال د لیمو دا هم دی فرشته جانې زی پلاستیکی لوښي هم ښه پاکوي هغه ځینې پلاستیکي یا پلاسکوب لوښي چې دي دا لږ لکه سې وي نه نو که په پلاستیکي لوښو مو همدغه د خوړو رنګ پاتې سوی وي او نه ترې لرې کیږي نو لیمو او د لیمو اوبه به پرې واچوو چې دا هم یو څو شیبې همداسې پرېږدو او وروسته لغه بیا همداسې په حساب د لوښی موښو د وچولو لپاره یې بیا لمر ته کیږدو شیبه وروسته یې هم رنګ ښایسته سوی وي او هم به همغه لوښي په خپل هغه اصلي شکل باندې پاته سوی وي
خو که غواړئ چې ژیرې پاک کړئ نو د لوښو په هغو ځایونو چې داغ پرې لګېدلی وي د لیمو اوبه واچوئ او په یو پاک رخت صفا کړئ درنو ورتونکو د افغانستان ځینو خلکو په کډوالۍ کې بیلابل کسبونه زده کړي په نور ملکونو کې د هم دي کسب په مټ داسې کار کوي چې د کورنۍ لګښتونه پرې برابر کړي خو کله چې هیواد ته ستنه شي وي دلته له خپلو زده شوو کسبونو نه کار نشي اخیستلی ځکه خو د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیران دي یو شمیر نور بیا وایي چې نه یې په بهر کې زده کړي او نه هم دلته په وطن کې ځکه د کسب زده کول هم یو څه پیسې غواړي خو دوی نه لري
خو د کور بس مشکلات ده که اوس په جیب دې ډاکه یو کسب از دکوی پاکستان که نه کالا میتر کال پیسه نلرو خوره پیسه چی نهی چرا کم کسو زدک سر
دیر خلاصته مثلا دیر استعدادونه شته دیر ښه کارونه کوي کله چې یو شی جوړ کا یو شی ډیر یعنی ښه کیفیت باندې هغه تیار کړی وي په ډیر ښه سایز باندې خو کله چې بازار ته راو باسي دغه ارزښت بیخی کم دی نو دې وجه نه دی بیخی مایسته کیږي
چی میات کړی و واسی پوری خبره ده ماشین پوری خبره ده که ده اغا پوری که پا دغدی ریکی که نه چی یاده و لشی ریک نه خلخو یو چی را کینی و ماشین وصل لری ماشین وخلی کینی ترقه ترقه ماشین میاد هر شای بایدشتو که گی نغن ده ورو کی چو ورو نلری نغن تا چی آچه
خوزینو کسانو بیا د خبره چې پیسې نه بینو هیڅ کار نه کیږي غلطه ثبت کړي لیلو ماته چې ټول کور نفقه ور په غاړه ده وای په تش لاسې کار پیل کړ اوس نه یوازې دا چې کورنۍ لګښتونه پوره کوي، بلکې یو څه پیسې سپمولی هم شي. په لیلما پسې نرګس هم په دې خبرې کوي چې له چای کوم کسب زده کړی.
په کور کې مونږ ښه درلوده، نو مونږ به درلوده دا قدر کې شی مونږ درلوده چې ماسې ورته وګورو، خو ډېر ناکامه ژوند چې دا بدبخته ژوند تېر کړی په تاریخ کې به چا نه یې تېر کړی. چې کیسې درته وکړم، بېخي په دا دنیا څخه تور سي زړه. ښه، اوله مې دا خیاطي کم کم زده کړه، بیا مې دا مرادوزي او دا شیان زده کړه. په پاکستان کې مې هم دا کارونه کوله، دا مرادوزي او دا شیان، او دلته چې راغلی یم هم د قرآن شریف په شو نو دا شیان جوړوم. بیا به مې بېرته دکاندار ته وروړه، بیا به مې پکې عمرې او دا بدبلای واخیسته، بیا به کور ته رانم. د ماشومانو پورې به مې په کور کار کاوه، بیا چې به دا رختونه دغه سوله خلاصو، بیا به ورلم د سره به مې نور ټیکې راوړې. بس په ورځ باندې یوه جوړه، دوه جوړې، درې جوړې، داسې به مې جوړ کړه، په سبا به مې ور وړه. دغه زموږ ګزاره وه، وختې مې هېڅ شی هم نه درلودې.
زموږ ګاونډی پاکستانی و، هغه مرمردوی چې دغې زده میکړه. اول چې کار مې شروع که لږ پیسې ورکولې، د سه شاګرد غوندې وم، بیا لږ لږ ډېرې سو، دغې نه مې ډوډۍ پیدا کولې. اوس بېرته وطن ته راغلم، کار کوم، د ما ژوند ښه تېرېږي، شاګردان مې کار کوي، زم کار کوم، فامیل ته مې ښه دي.
رحمان او نجیب چې په بهر ملک ګچ کاری زده کړې، د خپل کسب د ګټې په هکله وایي چې اوس له یوې خوا سالم مصروفیت لري، له بله پلوه دومره پیسې پیدا کوي چې اقتصادي ستونزې پرې حل کړي.
اوله ګټه دا ده چې افغانستان ته څنګه راداخل شو، خپل کور هم ځان ته جوړ کړ. اوس په حال دا کار دی چې بل ورور کار زم جوړولی شو، د بل هم جوړولی شو، خو دې دپاره چې خپل وطن هم آباد شي. بار ملک ته ځي خو بار ځې ته، خو دې دپاره ځې چې زه خپل وطن دپاره څه وکم، یا د خپل مور پلار دپاره څه وکم، یا خپل د ځان دپاره یو څه وکم. داسې نه چې ته لاړ شي او همالته په ګډو وډو سر شي، متادي شي، هغه شي، او بېرته خپل مور پلار دې ډېر نه وځي، او کاروبار دې ډېر نه وځي، او خپل وطن دې بېخي ډېر وځي. خپل مور پلار هم نه یېرېدل، همدا خپل کسب و کار هم کوو، بلډنګ جوړه، کور جوړه، چې هر رقم کار وي مونږ پېښرو کوړی شو.
دې ځنه لاړو بیا هغې سره ګچکاري ته، هلته نور وګوله مونږ خپل د هغه ګچکاري کې نور دا قسم قسم ګلونه او دا ساختواري نور. ما پکې دوه کاله تقریبا تیر کړل، دوه کاله کې ما ګچکاري زده کړه او دا ساده ګلونه مې زده کړل، زیات عرصه مې تیره نه کړل. دې خاطر مونږ دلته غواړو چې دا نویو ساختمانو کې مونږ کار وکړو، او مونږ خپل دا پیسې ترلاسه کړو، خپل کور لپاره هم ګټه دغه کوو، دلته غواړو چې کار وکړو، خپل کسب دلته مخکې ویسو.
د کابل اوسیدونکي جانان بیا په پاکستان کې ګلدوزي زده کړي. هغه وایي په پیل کې چې کله کار شروع کړ، دومره مشتریان نه درلودل، خو اوس ورځ تر بلې ډېریږي.
د ما خوشبختي دغه و چې هلته څلور پایې ماشین و، درې نفر پرې کار کوه، یو پایه یې په حساب اضافهګي پاتې وه. په ځان باندې مې فشار راوسته چې څومره ژر چې هغه ما وظیفه ده هغه خلاص کړم، بیا د هغه نه وروسته زه هغه ماشین شاته کښېنم. او د دغه درې نفر ګلدوزان چې ګلدوزي کوه، هغه خوشبختانه د مونږ افغانان و چې هغه ډېر ما سره مرسته کول، بیا تخنیک او تاکتیک او تاپا کول د ټیکاو دا شیان ما ته ډېر ژر دا خلک زده کړو. دوه سیستم و، یو سیستم تریکو ورته وایي، یو سیستم باراتو ورته وایي. د باراتو سیستم چې دا په افغانستان کې و، د پخوانه و مونږ غاړه ګلدوزي کول، دلته په کابل کې مونږ همشاریان ګلدوزي کول یا په قندهار کې، مګر دا تریکو سیستم البته ما زده کو. داسې یو سیستم ده چې فرض مثال یو جمپر ده، خصوصا د ماشومانو، داسې یو هغه قیچکیږي د خارج نه چې راځي، فرض مثال یو رسمک ده، یو ګل ده، یا مثلا یو کارتونی ګګ ده ماشومانو لپاره، دغه کار ده. اوس په حساب مونږ دې ته مجبور نه یو چې د ماشومانو کالی د ایران نه، یا فرض مثال د ترکیه نه، یا د چین نه راوغواړو.
جنان د هم زیاته کړه چې هیڅ کار په پیل کې ښه بازار نه لري. ښه خبره دا ده چې کسبکار یا هر څوک چې هر ډول کار کوي حوصله ولري، داسې نه چې د کار له پیل نه څو ورځې وروسته دوکان بند کړي او خپله په کور کې بیکاره کینی، یا هم اره خلاصه چوي خو هیڅ شی هم په لاس نه ورځي. اوس تمثیل ټوټه ورو، په تمثیل ټوټه کې دغه کسانو په اکله خبرې شوې چې موسیقي په لوړ غږ اوري، په دې ډول ګاونډیان په تکلیف وي.
دا دروازه دی خلاصه که چوکی
وجه دید نالی ولی وید داره نما وی سلام علیکم ده چای دیدی
سلام نسته سر و خوری دا تایب ده چی تاسی نیولای دنگ خدای دی پاره چه وطل نکه چنگه
وی خوری وار خلو اقبال وکا دا جی چال جور کردی چه پیش شده
چال می جور کردی خوری دی تاسی للاس لیوانی سو آلتا می خوان ناروغ دای کور می لامیل منو دک دای پختنی ترغل دی تا دی تایب للاس مو خبر ناورو
و عملی جان که خودی خود چای پی اصلا تلویزیون دی جوای نورو نو چوکو بدی کور که خود دخکیرو
ولی کانا خود نیست ده خود دخو نیونی سی چه او ری نو ولی گواندیان پازا باوی
و هم گواندیان چه پازا بیش اخ پل کرکی دی وطر دروازه دی وطر روزمای پس
چه دروازه موطر استاسی تایب دو نجد دستی دی دروازو نیم غگ رازی
ای بس که خوری یو سات چای پاورا اغا بیادار اغن دخبولی را تقیه
با خدای که در اخلم در تایب خود لنزه که درسه اوی لما یا ای تیت که یا ای درزم متاومه ای
جگ دی خدا دی لرسه می تیتم که مخکم نو دوله جگ
وزه کالو سره می پستر گو که رانینی وزه خدا وزه تیت که دسته می اصاب خراب دی چه وز با می دا کور پده بل مخدر تا کرده ایزه در نلارم چه بیاد تایب جگ نکه
اولا رشته خوایی و همچه ناروغ سمه ده بلبل جغ را بد را بنده لگیر پرشتی هم در تیب ما چومره لور نیوله گو سبر چه در جغی لرس چیت کمه اوه بیچارگر نجورم و ده چومره لور می نیوله دی
سلام سیه پس از